دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
د خبرونو لوستونکی سید سلیمان شاه. آئینی شاهدان ویلی دی چې د هرات په ولایت کې د افغانستان د حکومتي قواو په یو هوایي حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې په وژل شوو او ټپي شوو خلکو کې ملکیان شامل دي. آئینی شاهدان ویل چې دا خلک د هرات د ولایت د ادرسکن په ولسوالۍ کې د غلام نبی په نوم د حکومتي زندان نه د آزاد شوي طالب جنګیالي د هرکلي لپاره راغونډ شوي وو چې یو ناڅاپه الوتکې برید وکړ او بمونه وغورځول. د نور رحمتي په نوم یو کس چې دا صحنه یې په خپلو سترګو لیدلې وه او د کورنۍ درې کسان یې په دغه هوایي برید کې وژل شوي دي وایي چې د کلي مشران او سپینګیري غلام نبی ته د مبارکۍ ورکولو لپاره راغلي وو. د غلام نبی نه کلن زوی هم د حکومت په هوایي حمله کې ژوبل شوی دی. ملګرو ملتونو په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په اوږده او نه ختمیدونکي جنگ کې ښکېلو خواوو په لاس د ملکیانو د وژلو د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د دغه حمله غندنه کړې ده. خو خلیلزاد نن د پنځشنبې په ورځ په ټویټ کې خبرداری ورکړ له زندانونو د آزاد شوو قیدیانو په خلاف د تشدد دا ډول پیښې به هغه موافقې ته نقصان ورسوي چې امریکا او طالبانو سږ کال په دوحه کې لاسلیک کړې وه. د خلیلزاد په وینا کېدای شي چې له قید نه آزاد شوي طالبان وهڅوي چې بېرته وسلې راپورته کړي او د جنگ جبهاتو ته ولاړ شي. له بلې خوا د غزنی د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ناکراره ولایت په څلورو ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړو کې دواړو خواو ته مرجوبله اوښتي. د والي وان وحیدالله جمعزاده نن د پنځشنبې په ورځ د زمري ریاست په دویم امریکا غږ ته وویل چې د دې یک په ولسوالۍ کې د دواړو خواو ترمنځ په نښتو کې 12 تنه طالبان وژل شوي. د نوموړو په وینا د قلهباغ په ولسوالۍ کې هم طالبانو په حکومتي پوستو باندې د حملو په دوران کې د محلي پاڅون کوونکو قومندان وواژه. خو طالبان ویلي دي چې د قرباغ په ولسوالۍ کې 19 حکومتي عسکر وژلي دي او دوه امنیتي پوستې تباه کړې دي. همداشان د دغه ولایت د مقر په ولسوالۍ کې هم نښتې شوې دي. د ملي امنیت د شورا رئیس حمدالله محب ادعا کړې چې طالبان اصلا د پاکستان د نظامي استخباراتو ادارې یا ISI په لمسون په افغانستان کې جنگ کوي او د هیواد ملي شتمنی او دولتي تاسیسات ویجاړي. طالبان لا تر دې دمه د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په ولایت کې د افغانستان د سرحدي قواو قومندان محمد ایوب حسین خیل د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې امریکایي ځواکونه د هسکې مینې او د اچین په ولسوالیو کې له خپلو دوو نظامي اډونه وتلي دي. دا خبر په داسې حال کې ورکړ شوی دی چې په دې وروستیو وختونو کې د طالبانو په تعرضي حملو کې حکومتي ځواکونو تلفاتو کچه لوړه شوې. د تلو نیوز د رپورټ له مخې په افغانستان کې هر ورځ په اوسط ډول لږ تر لږه 50 امنیتي پیښې کیږي چې د دې جملې نه د 40% پیښو پراپر طالبانو اچول شوې ده. د تلو تلویزیون وایي چې په تېره یوه هفته کې حکومتي قواو هم پر طالبانو باندې خپلې حملې زیاتې کړې دي او د طالبانو په هدفونو باندې هوایي حملې کړې دي. د شنبې په ورځ د امریکا د استازو د مجلس 103 دیموکراتانو د جمهوري غوښتونکو د ګوند د غړو په مرسته له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو د پروسې د ګړندي کولو په خاطر د استازو د مجلس د سومالی الاصل مسلمانې غړې میرمن الهان عبداللهی عمر لخوا د وړاندې شوي قانوني تعدیل مساوده رد کړه. الهان عبداللهی له 2019 میلادي کال نه د امریکا د استازو په مجلس کې د منیسوټا د ایالت استازي ده. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی تیر هفته ادعا کړې وه چې په سوریه کې د ایران د پاسداران انقلاب د القدس د قوت تر قوماندې لاندې د فاطمین په لیوا کې د یو شمېر افغانانو د جنګېدو له امله افغانستان زیات مسؤول شوی. افغانانو دغه ادعا رد کړې ده. عراق چې دا خبره تېر هفته کابل ته د سفر په مهال کړې وه. د امنیتي چارو څېړونکي په دې باور دي چې په راتلونکي وخت کې به د افغانستان ملي امنیت له یو غټ خطر سره مخامخ کړي. په دغه لیوا کې زیاتره حق افغان شیعهګان جنگیږي چې په ایران کې د مهاجرو په توګه اوسېدل. یو شمېر په جنگ کې وژل شوي او ځینې بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. ایرانی چارواکو وړم ورځ د حکومت یو پخوانی ترجمان محمود موسوی مجید د امریکا او د اسرایلو استخباراتو لپاره د جاسوسۍ په الزام او په عراق کې د سپای انقلاب د القدس د قوې د قماندان جنرال قاسم سلیمانی په اړه د معلوماتو د برابرولو په جرم اعدام کړی دی. تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگټن نوري. په داسې حال کې چې د استرالیا د ویکټوريا د ایالت په مرکز میلبورن کې د کورونا د کورونا صوبایي ویروس پیښې زیاتې شوې، ایالتي چارواکو د اسد ازمري له لومړۍ نیټې نه په دویم غټ او په نفوس ښار کې د خلکو لپاره د ګرځېدو په وخت د حفاظتي ماسکونو اغوستل لازمي ګرځولي. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم د پنځشنبه په ورځ د دویم ورځې لپاره په مسلسله توګه د کورونا په ساري ناروغۍ باندې د خلکو کېدو له امله د زر ناروغانو د مړینې ریپورت ورکړ شوی دی. د سه شنبه پر ورځ هم شاوخوا زر ناروغان په روغتونونو کې مړ شوي. د هغو ناروغانو شمیر 4,013,918 ته رسیدلی دی چې د کورونا ویروس نیولې دي او د مړو شمیر هم نن د پنځشنبه تر ورځې پورې 1,501,340 ته ورسېده. او د افغانستان، ایران او پاکستان په شمول په نړیواله کچه په دغه موزي ناروغي باندې داخله شو ناروغان شمیر 15,002,014,800 ته لوړ شوی دی. د مړو مجموعي شمیر هم تر دې دمه 6,03,803 ته رسیدلی دی. خو څېړونکي فکر کوي چې په نړیواله کچه د مړو او ناروغانو اصلي شمیره د دې نه لوړه ده، ځکه چې زیاتره مړي او ناروغان نه دي حساب شوي. خبرونه د واشنگټن نوري. امریکایي چارواکو ویل دي یو چینایي ساينسدانه چې په خپل ویزه کې د جالسازۍ په تور چارواکو ته مطلوبه و د سان فرانسیسکو په ښار کې د چین په کنسولګرۍ کې پټه شوې ده. د دغه چینایي ساينسدانې په اړه دا خبر په داسې حال کې ورکړ شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د تکساس په ایالت کې د چین د جنرال کنسولګرۍ د تړلو حکم وکړ. فدرالي څنګوالان نن د پنځشنبه په ورځ ویل چې د تانګ ژوان په نوم چینایي ساينسدانه چې د کالیفورنیا ډیویس په پوهنتون کې څېړنې کولې په دروازه ویلو باندې تورن شوی و. په واشنگټن کې د امریکا خبريال وای چې نوموړي په خپل درخواست کې ویل چې د چین د ازادۍ د پوځ اپیل ایس سره هیڅ قسم اړیکې نه لري. حکم اسناد چې د امریکا FBI ادارې د هغې د کور د تلاشۍ نه وروسته په لاس ورغلي دي ښیي چې نوموړي د چین د پوځ غړی و او پاسکری یونیفورم کې عکسونه موجود وو. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د اوریګان د ایالت په مرکز پورتلند کې د پولیسو په خلاف د احتجاجي مظاهرو د دفع کولو لپاره د کورنی امنیت له وسلوالو ځواکونو لکار اخیستلو وروسته اوس شیکاګو او د امریکا څو نورو هغو غټو ښارونو ته د فدرالي حکومت د ځواکونو د لیږلو اعلان کړی چې د پولیسو په ضد پکې مظاهرې روانې دي. په واشنگټن کې د امریکا خبريال سټیف هرمن په خپل ریپورت کې وایي چې ښاغلی ټرمپ د ایالتي او محلي چارواکو د اعتراض باوجود د نیو مکسیکو او ایلینای ایالتونو ته د فدرالي حکومت د مسلحو ځواکونو د لیږلو پریکړه کړې. ټرمپ د چهارشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل وینه تویونه باید ختمه شي. هغه دوه ځلې دغه خبره تکرار کړه لخاغلی ټرمپ سره د مطبوعاتي کانفرنس په محل لوی څارنوال ویلیام بار هم موجود و. د اوریګان د ایالت لوی څارنوال د ټرمپ د ادارې دغه اقدام په یو فدرالي محکمه کې چیلنج کړی دی او دغه ایالت دیموکرات گورنر په سمدستي توګه له پورتلند نه د فدرالي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. د شیکاګو ښاروال میرمن لوري لایټ فوټ دغه غټ او پر نفوسه ښار ته د فدرالي حکومت لخوا د کورنی امنیت د وسلوالو ځواکونو د لیږلو کلک مخالفت کړی دی. نوموړی د چهارشنبه په ماښام خبر اعلان ته وویل چې د ټرمپ اعلان اصلا د هغه سیاسي فریب دی، غواړي چې له خپلو ناکامیو نه د خلکو توجه په بله خوا واړی او امریکایان په خپلو منځونو کې وویشي. خو جمهور رئیس ټرمپ او لوی څارنوال ویلي دي چې د شیکاګو په ښار کې جرمونو کچه لوړه شوې ده او د امنیت د ساتلو لپاره د فدرالي قواوو لیږل هلته ضروري دي. د ایران د واکمن رژیم د وژل شوی سیاسي مخالف پویا بختیاری د کورنۍ غړي وای چې د هغه پلار منوچهر بختیاری له تیر دوه هفتونو د تهران د پولیسو په تحویل کې دی. پویا د حکومت په ضد تیر کال په نومبر کې د احتجاجي مظاهرو په وخت نیول شو خو بیا وروسته چارواکو اعدام کړ. په عین وخت کې د سوری حکومتي رسانیو ریپورت ورکړ چې د مشتا چیرما د اسرایل په هوایي حمله کې د ایران طرفدار 15 تنه وسلوال وژل شوی دی. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا شاخ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هرات کې د افغان ځواکونو هوایي برید غندلې او ویلي دي چې په دغه برید کې ملکي خلک په نشه شوي دي. خود ملي دفاع وزارت نن وویل چې د دوی لومړني معلومات ښیي چې په دغه برید کې هیڅ ملکي خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. دا او په نورو امنیتي حالاتو زموږ همکار رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
د هرات د هوایی بمباری پیښه هغه چې زلمی خلیلزاد غندلې او پاړی د پلټنی ویلي. زلمی خلیلزاد په خپل یوټیوب کې وایي چې د هرات په پیښه کې ملکی مرګ ژوبله رامنځته شوه. خو د ملي دفاع وزارت بیا د دې پیښې ځینې تصویرونه خپاره کړي چې پکې طالب جنگیالی لیدل کیږي. دفاع وزارت په اعلامیه کې وایي که څه هم د پیښې سیړنه لا روانه ده، خو لومړني معلومات ښیي چې په دې پیښه کې هیڅ ملکی مرګ ژوبله نه ده پیښه شوې. زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې تیر څلور ساعتونه افغانستان لپاره ډیر خونړی و. د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد نن د لوی درستیز د معرفي غونډې ته بیا وویل چې افغان حکومت په ټولو هغو مواردو چې د سولې په تړون کې راغلي عمل کړی دی، خو طالبانو جګړه تیزه کړې ده.
موږ په دغه سیال کې چې هم د دفاع توان لرو، هم د هرې بدې ورځې آمادګي لرو، بیا مو هم غږ په ټولو افغانانو خصوصا په طالبانو باندې امداد سراسي دی سوله راسي اور بند.
پاندې حال کې د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب دی غونډې ته وویل که د سولې هڅې نه وای نو طالبان ته به سږ کال هم زیات تلفات اړولي وو. هغه ویل طالبان نه دي توانېدلي چې ځایونه ونیسي، خو برعکس افغان امنیتي ځواکونو اته ولسوالۍ له طالبانو نیولي دي. د ملي امنیت صلاحکار په طالبانو دا هم غږ وکړ چې د استخباراتي ادارې غلامي دې پرېږدي.
بې عزتي بسته ده یو افغان دپاره، غلامي هم بسته ده یو افغان دپاره. د چا غلامي؟ د یو استخباراتي ادارې غلامي؟ وشرمېږئ، ټول باندې شرم دی چې دلته خپل پلونه ورانوي، دلته افغان اولاد وژنئ. راشئ په عزت سره په خپل کور کې اوسېږئ، اولادونه هم دلته راوړئ چې افغانیت څه کی.
یوې موندنې ښودلی چې د سولې له توافق را وروسته هره ورځ په منځنۍ کچه 50 امنیتي پیښې ترسره کیږي چې 40% کې طالبان کوي. د ملي امنیت شورا نن وویل د تیر کال په پرتله سږ کال طالبانو 40% کې په جګړه کې زیاتوالی راوستی دی.
د قطر ته تړون وروسته توقع دا وه چې تاوتریخوالی په افغانستان کې کم شي، برعکس طالبان تاوتریخوالی زیات کړی او سږ کال دا شپې د پروش کال په مقایسه 40% تاوتریخوالی ډېر سوی دی.
سیاسي څېړونکي بیا وایي دواړو لورو جګړه تیزه کړې او باید دواړه لوري د سولې خبرو خواته لاړ شي.
ښه خبر دا ده چې دواړه اړخونه انعطاف وکړي، فاضل شکر د افغانانو غم ورسره پیدا شي، دا ستونزه ژور وګڼي.
په همدې حال کې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې د اچین او هسکې مینې له دوو پوځي اډو وتي او ځایي افغان امنیتي ځواکونو ته پرېښی دی. امریکایي ځواکونه د سولې د تړون په اساس مخکې هم له 15 پوځي اډو وتلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې 115 ورځې تیرې شوي، خو لا تر اوسه نه یوازې دا چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو څرک نه لیدل کیږي، بلکې د طالبانو لخوا بریدونه هم زور اخیستی. د بلې خوا د 600 طالب بندیانو د نه آزادولو په سر د افغان حکومت ټینګار چې ادعا کوي جنګي مجرمین دي، دا بهیر ځنډولی دی. د افغانستان د چارو کارپوه برینت روبن وایي چې د دې بنبست لپاره یوه ځانګړې لارسته. ښاغلی روبن د برېښنا عمرخیلي سره په سکایپ باندې په مرکه کې طالبانو او افغان حکومت ته د 2500 بندیانو د اهمیت په اړه خبرې کړې دي.
Apparently that's very important to them. I cannot خکاره ده چه طالبانو تا ده شپک زه و بندیان دیر مهم دی. زنه شم ویله چه چمره مهم دی. خود بندیانو نخوشی کول پا برابر اکا چه ده حکومت لپاره هم مهم دی. کچه هم شاوخات سلور زر بندیان خوشی کردی. خود اغا پاتی کسان مجرمین دی. او حکومتی ده خوشی کول لواقبونا ویریگی. زما پا آن پختنه داده چه ده افغان حکومت او ده طالبانو لپاره چه شر دیر مهم ده. یا آیا دوی ده سولت خبراتور ده پیلولو حدسه کهی یا نه؟ که دوی پر اختیار غواری ستونزه حل کهی کولیشی. دوی ده ستونزه ده حل لپاره لاری موندلیشی. او دوار خواهی او دول جرجره کولیشی. ده بیلگی بتوگه که تاسو پیاد ولاری پیوزرو نونسو اتیمو کلونو که مجایدینو یا شمیر روسان نیولیو. او دوی نشوه کولی چه اغوی پا مناسب و شرایطو که وساتی. خو اغوی ده هم نو اختل چه خوشی کلی. زکر جگره روانه و نو دسر سلیب ندیوالی کمیتی تی وسپارل او آغی بیا دچو کرنون لپاره پا سویس کی دا کسان بندیان کرد یو لارشتا چی دوی کولیشی دده بندیانو لپاره لنمحال بندو بستو کلی چو خبریتری پلشی دفغان حکومت بند کی به هم نوی او آزاد به هم نوی چه دفغانستان حکومت گواخ پیخلی مهم خبره داده چی آیا دوی غواری چی خبریتری بریالیشی تر دیدم ما یو ارخ هم ندلی دلی چه داورتا نمله تو بداری
طالبان په دې وروستیو کې خپل مشرتابه کې بدلون راوستلی او د ملا عمر زوی ملا یعقوب یې د خپل د پوځي څانګې د مشر په توګه وټاکه. د رهبرۍ په کچه دا بدلون به د سولې د کیدونکو خبرو لپاره څه معنا ولري؟
زه فکر کوم چې په رهبرۍ کې د بدلون تر څنګ یو بل ډېر مهم بدلون راوستلی. هغه دا چې د علماو په ګډون خپل د قضایي برخې ځینې جګپوړي مشران د خبرو اترو د رهبرۍ لپاره دوهې ته استولې دي څو ټول هغو شکونو ته ځواب وایي چې خلک یې د دوی په اړه لري چې دوها کې په خبرو اترو کې ګډون کوونکي طالبان د طالبانو استازیتوب کوي یا نه. ځکه دوی هلته خپل مشران لیږلي دي. د ملا یعقوب په اړه زه فکر کوم چې دا د طالبانو په اړه کې یو مهم نسلي بدلون ښکاري. هغه هم یو نوی نسل ده. هغه به ډېر کوچنی و چې طالبانو په کابل کې واک درلود. اوس لوی شوی ده او نوی نسل ده. زه یې په اړه ډېر نه پوهیږم او څه نشم ویلی، خو ښایي یو شي ته اشاره وي چې د کندهار زړه رهبرۍ چې له یو مدیره وروسته یې چارې د حقني شبکې ته سپارلې وي بېرته مخې ته راځي.
There has been a spike in Taliban attacks in Afghanistan after the US Taliban Doha.
په دوحه کې د امریکا او طالبانو د هوکړې وروسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا بریدونه ډیر شوي. ځینې کارپوهان وایي چې دا د افغان حکومت سره د خبرو مخکې زور ښودل دي. ستاسو په نظر دا تشدد به څومره نور دوام وکړي او خلک به صرف د دې لپاره کړیږي چې هغوی د سولې مخکې خپل زور ښکاروي؟
د تشدد زیاتوالی یا کموالی په دې پورې اړه لري چې اساس یې څه شی ده. له هوکړې مخکې په تشدد کې کموالی راغی چې اووه ورځې وربند ته نږدې و، بیا بېرته هر څه عادي حالت ته ولاړه. زه ډاډه نه یم چې آیا اوس تشدد له هغه وخت نه ډېر دی چې د اورکم نه مخکې و که نه. طالبان اساسا وایي چې دوی د هوکړې له مخې چې اوربند به د افغان حکومت سره د خبرو اترو موضوع وي، تر هغو پورې به خپلې وسلې پر مځکه کې نه ږدي چې جوړجاړي ته رسېدلی نه وي. دوی به تر هغو جوړجاړی نه کوي چې بندیان خوشی شوي نه وي. زه فکر کوم چې دا ممکنه ده که د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې پرمختګ وشي، نو دا به امکان ولري چې په تشدد کې د یو څه ډېر کموالي په اړه موافقه وشي. خو زه فکر نه کوم دوی به د جګړې په بندېدو موافقه وکړي، ځکه جګړه د هر ډول تړون نه مخکې اغېزمنه ده.
د افغان حکومت او طالبانو د کیدونکو خبرو اترو په اړه اکثره راپورونه په کوټه کې د طالبانو په مشرتابه باندې متمرکز دي. د حقانی شبکه څنګه؟ آیا فکر کوئ چې د حقانی شبکه هم د افغان حکومت او طالبانو په خبرو کې شامله ده؟
As far as I know they are
the طالبان زه چیز خبریم د حقانی شبکه د طالبانو برخه ده. سراج الدین د طالبانو د مشر منستیال ده. دوی په وار وار ویلی چې دوی له طالبانو سره دي او طالبان هم تر یو حد منظم سازمان ده. نو زه داسې کوم نه خنه ګورم چې هغوی به نه وي. هغوی په خپل ویلی د سراج الدین په ګډون د هغوی ویان ویلی چې له طالبانو نه ملاتړ کوي. زه فکر کوم دا به کومه مسله نه وي.
As my last question, there are many
ډیر هیوادونه غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو د خبرو کوربه شي. آیا په خبرو کې یو موقعیت یا یو هیواد واقعا اهمیت لري؟ که داسې وي نو ستاسو په نظر د خبرو اترو لپاره به تر ټولو مناسب هیواد کوم وي؟
زه نه غواړم چې د خبرو لپاره د مناسب هیواد په اړه نظر څرګند کړم. د خبرو اترو لپاره تر ټولو مناسب هیواد به یو داسې هیواد وي چې د خبرو اترو د ترسره کولو وړتیا ولري او دا دواړو خواو ته د منلو وړ وي چې دواړه اړخونه د څو میاشتو لپاره وشي کړی پکې په ګډه کار وکړي. زه به یوازې دا ووایم چې دا مهمه ده خبرې اترې په یو واحد ځای کې ترسره شي، ځکه که په یو ځای کې ترسره نه شي نو لږ ځای څخه بل ځای ته تګ ښایي په جوړو شویو اړیکو کې ګډوډي رامنځته کړي. زه فکر نه کوم چې خبرې یو ځل پیل شوې باید بل ځای ته انتقال شي.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شابه آشنایم.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان د کورونا د وایروس د ناروغي لپلوه په ښه حالت کې دی. د دغه وزارت سرپرست وایي چې اوسمهال د مشکوکو ماینسو پیښو مثبت فیصدی د شلو او دیرشو فیصدو ترمنځ ده. د بلې خوا د ارشاد حج او اوقاف وزارت له خلکو غوښتي چې روغتیایي سپارښتنو ته دې پام وکړي او د کوچني اختر اشتباه دې تکرار نه کړي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې اوس مهال افغانستان د کرونا د وایرس سره د مبارزې په برخه کې په یو ښه حالت کې دی او په دغه هیواد کې د مشکوکو ماینسو پیښو د مثبتو پیښو د فیصدۍ پیلې د شلو او دېرشو فیصدو ترمنځ دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د پنجشنبې په ورځ کابل کې د ارشاد حج او اوقافو د وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم منیب سره یو ځای خبري کانفرنس د خبرو پر مهال ویل چې خلک د دغه وزارت فارغتون ته پام ونه کړي نو د حالت د لوی اخسر وروسته بیرته
خدا را شکرگزار هستیم که در مبارزه با وایرس کرونا
د خدای شکر ادا کوم چې د کرونا وایرس سره په مبارزه کې موږ په خو وضعیت کې یو. د دې لپاره چې د معاینه شو مشکوکو پیښو مثبت فیصدی مخ په کمیدو ده، د کرونا پر ناروغي دخته کېدونکو ناروغانو شمیر مخ په کمیدو دی او روغتونونو ته د درملنې لپاره د کرونا پر ناروغي د اخته شو ناروغانو ورتګ هم د کمیدو په حال کې دی. همداشان د کرونا د وایرس د مثبت پیښو شمیر کم شوی، خو موږ باید متوجه واوسو چې د کوچني اختر اشتباه بیا تکرار نه کړو.
تکرار نه شوه.
ډاکټر عثماني وایي چې په تیر کوچني اختر کې خلکو د عامه روغتیا وزارت سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړه او د اختر د مبارکۍ لپاره یو او بل کره لاړل، چې له امله د اختر دوه اونۍ وروسته د کرونا ناروغي دومره زیاته خپره شوه چې روغتونونه په ناروغانو ډک شو. د ارشاد حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب هم له خلکو په اختر کې د عامه روغتیا وزارت سپارښتنو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه او ویل چې خلک باید په جوماتونو کې هم فاصله او هم د حفظ الصحې شرایط مراعات.
هر هیوادوال باید په ځان کې دا تغییر راولي چې لاسو مینځي، نظافت مراعات کی، فاصله مراعات کی، ماسک واغوندی. په کورنۍ کې هم دا تطبیق کی، له اولادونو سره د تماس و رابطه په کورنۍ کې نزدېکت مسایلو کې دغه اصول مراعات. هم دغه اصول لدی زینا نور کورنۍ ته انتقالی او دغه انتقال دغه وجوب په ځان باندې دي. دغه اصول دا په خپل نورو خپلوانو ته احساس ورکی او کله هم سدا احساس موږ را ژوندی کو د دې معنا دا ده سدا یو خیر جاریه ده، یو صدقه جاریه ده.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې په تیرو سلیجی ساتونو کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ 201 تن اخته شوي، یو شته ده پر دغې ناروغۍ مړ شوي او 614 سره نور د کرونا له ناروغۍ بیرته ښه شوي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه هیواد کې د کرونا د ناروغۍ ټولې 15930 مثبتې پیښې سب شوی او د کرونا د وایرس د ناروغي له پیل څخه د پنځشنبې تر ورځې 1211 تنه پر دغې ناروغۍ مړ شوي او 3521 تنه نور د کرونا له ناروغۍ بیرته ښه شوي. خو د رسمي شمیرونو پر خلاف داسې اټکل کیږي چې په افغانستان کې د کرونا ناروغي ډیره خپره شوي او پر دغې ناروغۍ ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ د اخته شوو او پر دغې ناروغۍ د مړو شوو کسانو د دقیق شمیر د معلومولو لپاره یو سروې کړي چې پیلې به ژر له خلکو سره شریکې شي. ډاکټر احمد جواد عثماني د دغه سروي د لومړني معلوماتو پر اساس ویل چې د افغانستان په خاورونو کې د کرونا ناروغي کم شوه، خو په کلیوالو سیمو او په ځنګلي ډول درې ولایتونو هرات، بادغیس او بامیان کې لا هم د دغه ناروغي د ناروغانو شمېر زیات.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
قدرمن اوریدونکو، د مصر پارلمان جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی ته اجازه ورکړې ده چې د ضرورت په وخت کې د مصر عکسونه په گاونډي ملک لیبیا کې ځای په ځای کړي. جمهور رئیس سیسی په تریپولی کې د ملي موافقې حکومت ته او په ترکیه کې د دې حکومت ملاتړ کوونکو ته د دې میاشتو په اوایلو کې خبرداری ورکړ چې د لیبیا په سرحدي شارګوټي سیرات کې د هغه ځای څخه قدم ایسته کړي چې مصر یې د خپل امنیت لپاره مهم ګڼي. د امریکا ژه خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د مصر پارلمان د دوشنبه په ورځ د رایګیری نه وروسته په اعلامیه کې وویل د پارلمان غړو د مصر د ملي امنیت د ساتنې لپاره د ملک د سرحدونو نه د باندې د مصر د جنگي ماموریتونو لپاره د مصر د وسلوالو قواوو د غړو اچول تصویب کړی دی. په جګړې کې د مصر د داخلي دوه هر تصمیم باید په پارلمان کې په دریو کې په دوه برخو رايو تصویب شي. د لیبیا په ختیځه برخه کې ډیره پارلمان یو ونه مخکې بیان خبره کړې ده او مصر ته یې چې د لیبیا په ختیځه سیمه کې د عبد الله ثانی د حکومت ملاتړ کوي اجازه ورکړې ده چې په لیبیا کې د ترکیه د څرګند مداخله او د لیبیا د حاکمیت نه د تخلف لکبله که ضرورت پیښیږي په لیبیا کې نظامی مداخله وکړي. د مصر خارجه وزیر سامی شکوری ویلی دی قاهره د شنبه او یکشنبه په ورځو کې په لیبیا کې حالات په زیر ساری. شکوری ویل
سوف تظل مصر تراقب هذه الاوضاع بكل جديه وتتخذ بالاجراءات الحاسمه.
مصر په لیبیا کې روانه وضع په زیر ساری او د عربو د ملي ګټو د حفاظت په خاطر به اقدامات وکړي.
د مصر صدر اعظم عماد ګډ عرب مطبوعاتو ته وویل چې د پارلمان رایه چې په لیبیا کې جمهور رئیس سیسی ته د مداخله اجازه ورکړې ده د جنگ د اعلان معنا نه لري او پارلمان دا نه د مشخصه کړي چې جمهور رئیس به کله او څنګه مداخله کوي. د لیبیا تحریرګری آیا بورویلیا چې د ملي دفاع هلنیک کالج کې استاد ده د امریکا غږ ته وویل مصر د لیبیا د ټولو برخو په قومي قوتونو پورې زړه تړلې ده چې دغه بحران په حل کې ونډه واخلي. هغه وویل مصر پوهیږي چې د لیبیا سیاسي او اجتماعي ژوند په قومي بنیاد چلیږي، د هغوی اراده او منافع باید تر پښو لاندې نشي. د دې سره جوخت د فرانسې شارز دوګل نومې الوتکوډون کې بیړۍ په دې ورځو کې سیرات سره څیرمه لنګر اچولې ده چې د هغو ملیشو د پرمختګ امکانات وساري چې ترکیه یې ملاتړ کوي. پاریس د لیبیا په ختیځه برخه کې د نظامی قومندان جنرال خلیفه هفتر ملاتړ کوي. همداشان د الجزایر جمهور رئیس عبدالمجید تبوی د الجزایر تلویزیون ته ویلي دي چې د ملک په لیبیا کې د سیاسي حل طرفدار ده. هغه
مؤخرا كانت مع السيد بوتين رئيس روسيا الفيدرالية، كانت مع الرئيس ماكرون.
جمهور رئيس فلاديمير بوتين دا فرنسا دا جمهور رئيس امانويل ماكرون دا تونس دا جمهور رئيس قيس سعد او دا تركي دا حكمت بشمول دا طولو حقو الخون سرا ارتباط ساتي چه دا ليبيا پا بحران كي مهم رول لبای او فکر كي چه دا بحران باید دا مذاکرات پا وسيله هلو فصل شي.
د تریپولی د حکومت د کورنۍ او چارو وزیر د دوشنبه په ورځ انقره ته ولاړ چې د ترکیه او د مالټا د دفاع د وزیرانو سره د لیبیا په حالاتو وغږیږي. د لیبیا د پوځ مطابق خالد محیودین عرب مطبوعاتو ته ویلي دي چې ترکیه د قواو سره د جګړې لپاره د سوریې او د تونس د اجیرانو په شمول زرګونه ملیشه جنگیالي او اجیران ورلېګلې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.